द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
جنوري دنکو السلام علیکم دا ډیو رادیو د زهره درې ساعت خبرونه په خره کې یو واري بیا ستاسو پام د تازه خبرونو او رپورټونو اړخ راګرځو خو د ټولو وړاندې د خبرونو سرټکی سعودي عرب او یمن کې د جمعې په ورځ د شیعه مسلمانانو په جماعتونو د حملو ذمہواري د داعش سره تړلې ډلې په غاړه اخیستې خو وایټ هاوس وای دوی یې لا پخله نشي کولې د امریکې د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی د تندرو ډلې اسلامیک سټیټ یا داعش سره د شاملېدو کوشش کولو په تور کې د کالیفورنیا دوه سړي نیولې دي.
دغه دواړو تنانو د اسلامي ریاست سره د خپلو مرستو بحث په سوشل میډیا باندې کړی او پکې یې ویلي چې دا به څومره ښه خبره وي چې په دغه جنگ کې دوی شامل شي او د جنگ په میدان کې مړه شي.
او پاکستان کې شپږ کاله وړاندې د سریلانکا د کرکټ په لوبغاړو د حملې وروسته په لومړي ځل د زیمبابوې د کرکټ لوبغاړي پاکستان ته د مقابلو لپاره راغلي. تیره شپه د ټي ټوینټي کم اوورونو لومړۍ مقابله کې کوربه پاکستان زیمبابوې ته ماتې ورکړې. او وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. د داعش وسلوالو دا وکړي چې د جمعې په ورځ جزیره نما عرب کې د شیعه مسلمانانو په دوه جماعتونو دوی حمله کړي په داسې حال چې د عراق نائب صدر د اسلامي ریاست نومې تندرو ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د هوایي عملیاتو په نتیجو اندېښنې څرګندې کړي. یوه ډله چې داعش سره خپل تړاو څرګندوي وایي دوی د سعودي عرب مشرقي برخې قاطف کې حمله ذمواري قبلوي چې پکې یوویشت تنان وژل شوي او اتیا پورې نور ژوبل شوي دي. بله چاودنه د یمن سرخار سنا یو جومات کې شوې چې پکې دیارلس تنان ژوبل شوي دي. د جمعې په ورځ د اردن کې د ورلډ اکنامک فورم غونډې ته د وینا په وخت د عراق نائب صدر اياد علاوي ویلي دي چې عراقي مشرانو باندې غږ کړی چې خپله تګلاره جوړه کړي په داسې حال چې هوایي عملیاتو کومه ګټه نه ده څرګنده کړې. د امریکا کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان نیولې شوي چې دوی اسلامي ریاست نومې وسلوالې ډلې ته مرستې ورکولو منصوبه جوړوله. د جمعې په ورځ د امریکا انصاف وزارت ویلي نیول شوي کسانو عمرونه سلیریش کاله دی. منصوبه جوړولو چې منځنی ختیځ کې دغه درو ډلې سره شامل شي. دواړو نه یو تن د لوس انجلس نړیوال ایرپورټ نه نیول شوی. د انصاف وزارت وایي دغه دواړو تنانو د سماجي رابطو په پاڼه د اسلامي ریاست په حقله او ترهګر حملو په حقله خبرې کولې او د شهادت ارمان یې هم څرګند کړی وو. د پاکستان د پنجاب سوبیل سرخار لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره شوی لومبی ټی ټوینټي میچ کې پاکستان زیمبابوې ته په 500 وکټو ماتې ورکړې ده. زیمبابوې د پاکستان په ضد د ټاس ګټلو وروسته د لومبی بیټنګ فیصله وکړه او په ټاکلي شلو ورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 122 رنز جوړ کړل. د دوی په جواب کې پاکستان په 19 اوورونو کې د 500 وکټو په تاوان 123 رنز جوړ کړل او دغه شان یې زیمبابوې ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د کینیا حکومت وایي حکومتي عسکرو هغه اسلامي تندرو وسلوالې ډلې په شاتمبولي کوم د کینیا شمال مشرقي سیمه کې په کلي حمله کړې وه. دا هم هغه سیمه ده چېرته چې وسلوالو یو کالج باندې تیره میاشت قبضې وروسته یو نیم سل تنان وژلي وو. د جمعې په ورځ داخله وزارت ویلي وسلوالو زیات زیارت په ورځ ناوخته ګریسا نومې سیمه کې یمبوس نومې کلي باندې حمله کړې وه خو د حکومتي عسکرو سره مقابلې وروسته تښتېدلې دي. د کوم قسمه مرګ ژوبلې په هکله رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. د دغې سیمې ځایي اوسیدونکي وایس آف امریکا ته ویلي کلي کې کوم قسمه انخطې نه دي شوي. د بروندي په سرخار کې حمله کوونکو د ګڼې ګڼې یو بازار کې د لاسي بمونو حمله کړې چې له امله یې لږ تر لږه دوه تنان وژل شوي دي. دا تازه تشدد د صدر د دریم ځل لپاره د انتخاب فیصلې وروسته شروع شوي. پولیس وایي جمعې په ورځ د لاسي بمونو دغه چاودنې له امله ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي دي. دا خبره واضحه نه ده د دغې حملې په شا څوک لاس لري. د جمع پرز د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل ویلی دوی سره قوي شواهد دي چې سرګندوي د یوکرین حکومتي عسکرو حکومت پلوه وسلوالو ډلو او بیلتون خوخو وسلوالو جنگی جرمونو کې ککړ دي چې پکې تشدد او د قیدیانو وژنه هم شامل ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډان ورځپاڼې یو خبر دی چې پاکستان خیبر پختونخوا کې د بایومیټریک د حاضرې بایومیټریک سیستم لګولو سره کم چې سرکاري نوکران دي هغوی اوس په وختون په خپل وخت باندې راتلل شروع کړی دي. دغه سیستم کې چې کم ځای کې خپل مټې ګوته چې دی هغه به لګول وي هغې سره به د هغې حاضري اغستل کېږي. ډان ورځپاڼه په خپل یو خبر کې وایي چې څومره چوکیداران دي مالیان دي یا په سرکاري دفترونو کې د کنټونمنټ علاقې کې کار کوي نو دغه کسانو درې ځله حاضري اس کې غسل کیږي سحر غرما او بیا د تلو په وخت کې نو د دې سره ډیر شوی دي چې کم غیر حاضر بو یا په کار بینه کول په وخت کم چې پټ شوی بو تنخواګانې بیا غسته هغه کسان چې دي اوس ډیوټو ته راتلل شروع شوی. دغه تفصیل ملک شان شریکول چې دانو رسپانه کې چاپ شوی دی اوس تاسو پام راګرځو جو چې څنګه سرټکو کې تاسو بورې دل چې د داعش وسلوالې ډلې سره تړلې یوې وسلوالې ډلې په سعودي عرب او یمن کې د ایشیا مسلمانانو په جماعتونو حملو پړه منلې ده. د امریکا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ تر خپل بیان کې ویلي دي چې دوی د داعش د سره تړلې وسلوالې دعوې پخلی نشي کولی. په دې حقله چې دغه ځای کې څه صورت حال دی په سعودي عرب کې زموږ همکار محمد اکرام نه نور تفصیل اورو.
دا د شیعه اقلیتي ډلې یو جماعت وو او دا د سعودي عرب په ختیځه برخه کې پروت یو ځای دی. دغلته زیاتره شیعه مسلمانان هم ژوند کوي. هم د دغه پیښې په حقله باندې زمونږ همکار رحمان بنیری سعودي عربستان کې د یو آزاد خبریال فضل مومن سره خبرې اترې کړې وي.
قطیو په دغه خار کې به یو کلی چې دغه کلی نامه القیده نامه وه ان شاهدین دا څوک لس خی څوک شل خی څوک ډیر خی خو سعودي حکومت په لا خپل پریس جاری کړی نه دی چې صحیح اندازه وشي ولې چې د دغه جماعت د دغه امام علي مسجد کوم جماعت هغه مکمل پولیس په خپل ګیرو کې اخیستل او هغه ته دننه د تلو هیڅ اجازه نشته.
د سعودي عرب د داخله وزارت یو ویان ویلی دی چې ځانمرګي بریدکون کې په ځان پسې چاودونکو مواد تللی او هغه د جماعت درنه خلاص کړو. القاعده د هغه کس نوم یاد کړی دی چې چا دا حمله کړې ده. القاعده وایي چې د هغه نوم دی ابو امیر النجدي او وایي چې هغه دا حمله کړې ده. په یو ځان له بیان کې دغه ترهګر ډلې ویلی دی چې دوی به په سعودي عرب کې او په نورو ځایونو کې هم شیعه مسلمانان په نخښه کوي. یاد دی دا په سعودي عرب کې اول ځل دی چې دولت اسلامي داسې حمله کړې ده چې پلی په سر باندې اخستر او په هغه کې شیعه مسلمانان په نخښه کړی شوی دي. د دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې په یمن کې هم یو ځانمرګي حمله شوی و. دوی د دغه پلا هم په سر باندې اخستر. دا په کوم ځای کې دی په سعودي عرب کې چې په کوم ځای کې دا حمله شوې ده هم په دې حق باندې هم فضل مومن خبرې اترې کړې تاسو ته وړاندې کوو.
د مکه نه یا د ریاض نه دا د مشرق طرف ته ده. د ریاض نه د دې فاصله تقریبا 400 کیلومتره جوړیږي او د مکه نه د دې 1500 کیلومتره د دې فاصله جوړیږي د دې قطیف او دا د دمام چې کوم دهران لوی صوبه ده دا هغه سره خوا په خوا دا ټکستا او د عرب هیوادونو سره پاغه کې د دې سره ټچ چکم هیواد دی. د حدود چکم نږدې واغه د عرب امارات د یو ای چکم گورنمنت هغه حدود سره د نږدې د صوبه ده.
په داسې حال چې سعودي عربستان د اتحادي ملکونو سره په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر ضد هوایي حمله هم کوي. په سعودي عرب کې دننه شیعه اقلیتي ډلې اوس اندېښنې لري چې دوی ته په ملک کې دننه سعودي عربستان پوره حفاظت او امنیت نه ورکوي. د دې ترڅنګ شیعه مسلمانان په سعودي عربستان کې په دې هم غوسه دي چې ځینې تندربه عالمان د دوی پر ضد د نفرت نه ډکې ویناګانې کوي چې په خلکو کې د هغې له وجې د شیعه مسلمانانو خلاف نفرت نور هم سوا کیږي او هم دغه نفرت دولت اسلامي ترهګر ډله هم د شیعه مسلمانانو پر ضد لري.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی وریډیو. تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې د القاعده په القاعده نه بس دا وخت په منځنی ختیځ کې آی ایس یا د داعش په نوم باندې مشهور وسلواله ډله رامخته شوې ده. دغه سی بوکو حرام الشباب په افریقا هیوادونو کې موجود دي. داعش د القاعده نه زیاته زورور ګڼل کیږي. د دوی کم خلکو وجنه یا هغه د هغوی نم یو سو قدمه مخکې دي. د دوی د دوی ته ماتې ورکول لپاره امریکا او دغه سی یورپ هم لګیا دي. کوشنه کوي د عرب ملکونو سره په مرسته باندې چې دغه کسان د مینځه یوسي. خپله د امریکې نه او د یورپ نه یو شمېر کسان تللي دي او د داعش سره ملګري شوي دي. د دوی سره اوږه په اوږه جنګیږي. دغسې په یورپ کې هم هغوی د یورپ ملکونو ګامونه پورته کوي او داسې قوانین جوړوي چې خلک د دوی سره ملګرتیا نه وساتي. امریکا کې د امریکا کالیفورنیا ریاست کې دوه کسان په دغه تور کې نیولې شوې دي او وایي چې دوی په انټرنیټ باندې د شهادت تمې لرلې، ارزو کوله او د داعش سره د ملګرتیا خبرې کولې. نور تفصیل یې زموږ همکار وکیل خان اورو.
د امریکا سرکاري وکیلان وایي چې دغه د کالیفورنیا دوه کسان چې د اف بی آی لخوا نیولې شوي، هغوی غوښتل چې د اسلامیک سټیټ یا اسلامي ریاست تندرو ډلې کې شامل شي، چې پکې یو تن ترکیه ته د سفر لپاره د هوایی جهاز ټیکټ هم اغسته و او دا هیله لرله چې شهید شي. د امریکا ستر سرکاري وکیل دفتر په دغه دوه کسانو چې نادر الحزیال او محاند بداوی نومیږي او دواړه سلیریش کلندي پرې یوې ترهاګر ډلې ته د مرستو ورکولو تورونه لګولې دي. مامورین وایي چې الحزیال یې د لاس انجلس هوایی ډګر څخه نیولې او بداوی یې د تیر زیارت پر ورځ نیولې و. دغه دواړو تنانو د اسلامي ریاست سره د خپلو مرستو بحث په سوشل میډیا باندې کړی او پکې یې ویلي چې دا به څومره ښه خبره وي چې په دغه جنگ کې دوی شامل شي او د جنگ په میدان کې مړه شي. دا خبره د سرکاري وکیلانو لخوا په یو کمپلینټ یا شکایت کې شوې. په دغه کمپلینټ کې ویلي شوي چې په سوشل میډیا د دغه بحث قریبا دوه اونۍ وروسته بداوی الحزیال ته په خپل کریډیټ کارت باندې د تل اویو اسرائیل ته د تګ لپاره یو اړخ لپاره ټیکټ اغسته و چې پکې به شپږ ساعته پورې په ترکی کې هغه سټی کوله. د دغه کمپلینټ تر مخه الخزیال په انټرنیټ باندې یوې ښځې سره ملګری شوی او ورسره د واده اراده لرله. په کمپلینټ کې ویلي شوي چې په داوی یو بل تن ته د الخزیال د پلان په اړه ویلي او زیاته کړې وه چې زه به زر اسلامي ریاست ډله کې د شاملېدلو لپاره ځم، خو دا راته نه ده معلومه چې کله خو خامخا به ورزم. دغه کمپلینټ کې د سرکاري وکیلانو لخوا دا هم ویلي شوي چې الحزیال د گرفتارۍ وروستو مامورینو ته ویلي چې نوموړي اراده لرله چې په ترکی کې د جهاز نه د کوزیدو وروستو به اسلامي ریاست وسلوالو سره د جګړې لپاره سفر کولو. سرکاري وکیلان وایي که چېرې دغه جرمونه ثابت شول نو دواړه کسان زیات نه زیات پنځلس کاله کې سزا سره مخ کیدی شي. یاد دی وی چې په امریکا کې دا اول ځل نه دی چې د اسلامي ریاست تندرو ډلې کې د شاملېدلو په تور کې کسان نیولې شوي. د دیړواندې د امریکا نیویارک ښار کې دوه ښځې نیولې شوې وې، څوک چې د یادې ډلې نه ډېرې متاثره وې او غوښتل یې چې په امریکا کې په لویه کچه تباهي وکړي. اخوا د الحزیال پلار سلیم الحزیال چارواکو ته ویلي چې نوموړی خپل زوی اسرائیل ته تلونکي جهاز لپاره په هوایي ډګر باندې پرېښودی و چې هغه په فلسطین کې خپلو خپلوانو سره وویني. نوموړي ویلي چې زوی یې بېګناه دی. د دې تر څنګ د بداوی رونو خویندو په دغه تورونو باندې د خبرو اترو څخه انکار کړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ګران اوریدونکو تاسو تفصیل وره د وکیل خان نه او د هغه مخکم د سعودي عرب په حق لباندې تفصیل اوریدل محمد اکرام نه تاسو بوزو د پاکستان شبقدر خار ته د خیبر پختونخوا شبقدر خار ته چرته چې یو 14 شوه ده او دغه 14 کې ځنې کسان شوبل شوی دی. پاکستان هم د سمديره هسه د امنیت د خرابې وضع سره مخامخ دی. د پاکستان پوز د پاکستان حکومت پاکستان کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړی او عملیات یې هم کړی دي خو بیا د دوی په دغه تګلارې باندې نیوکه هم کیږي. د تازه پیښې په حق لباندې تیر خبرونه کې زموږ همکار زید خټک په سیمه کې د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن نارسته تفصیل پوښتلی وو. ستاسو پام ورته راګرځو.
دغه دغه اطلاعاتو چې ګینه د شپقدر یو سیمه ده سیبولی کالونی هغه کې یو ځانمرګي برج شوی دی او په هغه کې سنور تنان چې کوم دي هغه ټپیان شوی دي. پولیس دا وایي چې ګینه دغه دوی ته د یو شکمن تن پسیو او چې هغه بیا خپل فاصله پس دغه جمعه ته ننوت او هغه کې ځان ته 14 نور کړم. خټک صاحب دغه کې مسخوطه نه وجي وي خو شه دغه ټیم کې عموما د مسخوطه منځونه چې کوم دي شوي او جمعه کې چې کوم غنه غونې هغه هم کوم شوي. پولیس دا وایي چې دغه تن پسې دوی ور پسیو او بیا دغه جمعه کې ځان ته 14 نور کړم. لومبه اطلاع دا و چې ګینه دغه جمعه ته چې کوم لاسي بمونه ورته شوي دي او په هغه کې څلور تن چې کوم زخمیان شوي دي هغه د شپقدر نږدې روغتون چې کوم دی هغه ته وړي دي او هغه د په معمولي توګه باندې چې کوم دی
د دغه پیښې وروسته سیمه کې حالات څنګه دي؟ خلک یره تر هغه سره ښکار دي کنه حالات معمول تر اغلی؟
بالکل بالکل خټک صاحب دا ظاهر خبره ده چې د سپې ښه نفس عموما په دغه سیمه کې کم دي بیا حالات او بیا عموما هغه خلک چې کم دي هغه د یره تر هغه ښکار وي او دغه خلک چې کوم دي دغه سيزونه یا دغه 14 تقریبا د روزانه معمول له اوس 13 ورځو کې دغه کې لګ فلارې راغله دي. نن نور دغه خلک دغه 14 چې کوم دي دغه وخته روزانه بنیادونو باندې ګوري ویني او زه به تاسو ته د شکل سیمه مبارکي وایم. زه خټک چې دا قبایلی سیمه چې کوم ده مومن نجن صحیح هغه سره بالکل په پوله باندې پرته ده او دغه سرو کله یا دغه نور زینه چې کوم دي چرته چې اکثر سکولونه په بمونو باندې لوزول کیږي هسپتالونه چې کوم دي یا نور سرکاري ودانۍ چې کوم دي هغه هم په نخه کیږي. نو او یو وخت کې دا سیمه چې دلته چې کوم وسلوال دي راغلي د سخت ګرفتو څنګه په مومندو کې یا نور قبایلی سیمه کې هغه فعالیتونه دغه سي هم دغه د شتګر دغه سیمه کې مو. نو دلته د وسلوالو مضبوط ګرفتوم پاتې شوی دی او دغه خلک چې کوم دي دغه 14 یا دغه سي عملیات چې کوم دي دغه روزانه بنیادونو باندې نه پولیس د واقع نه پس سمدستي توګه باندې هغه سیمه ته تللی او هلته چې کوم لټنی عملیات دي هغه هم پیل کړو خو تر دې دمه کوم داسې ریپورټونه نشته دي چې څومره تنان پکې نیول شوی دي یا د پولیس لخوا داسې څه نه دي ویل شوی.
سمه ده. ډیره مهرباني ارشد مومن تاسو موږ ته په شبقدر کې چې کوم 14 شي وو دغه وروستي تفصيلات وړاندې کول.
دیوا رادیو دا کواړی چی ایمیل راولې گئی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com چې دا سی بیل کای voanews.com.
ګرانو ریدونکو پاکستان کې چې خبره کیږي په هندستان یا بر اعظم چې ورته ویلي بر صغیر چې ورته ویلي کیږي په دې باندې د برتانی سامراج پاتې شوی یو طاقت پاتې شوی وو. خو واشنگتن پوسټ کې فرید زکریا خپل یو مضمون چاپ کړی دی، هغه وایي چې برتانیا یا برټن چې هغه د نړیوال طاقت د طاقتور ملکونو نه ځان رستو کړی دی، او هغه د دغه طاقت د زینه ځان استعفا ورکړی ده، ریزاین ټکی ویلی دی، یعنی رستو شوی دی. دغه مضمون ته زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د هندوستان او د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په ګرد برې اعظمګي او په خصوصي توګه پښتنو کې د انګریزانو د سلطنت په باب لدا یو متل مشهور وو چې د تاجی برتانیې په حکومت کې مر نه پریوزي. یعنی په دنیا کې د پیرنګیانو حکمرانی دومره خوره وره وه چې که یو علاقه کې به نور پریوتو نو د پیرنګي د تسلط لاندې بله سیمه کې به نور راختو. وخت تیریدو سره سره د تاجی برتانیې د حکمرانۍ لاندې علاقې وار په وار آزادې شوې او دا عظیم سلطنت پر راغونډېدو شو. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د نامتو خبریال فرید زکریا یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی برتانیې د یو عالمی طاقت د حیثیت نه استعفا ورکا. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې دا وخت په دنیا کې ډېرې اهمې غرضې پرزې روانې دي چې د یورپی یونین نه د یونان د وتو، د یورپ په ساحلونو د کډوالو درآمد بهیر، د یوکراین د ړنګېدونکي مملکت، او په دې لوري د روس د جاري زیل او نارامتیا، د دولت اسلامي د فوجي کامیابو او مشرقي وسطا کې د جاري اړیګړي غرض پرځ په کې د لوی اهمیت مسلې دي. خو په تیر ګل د برتانیې بیا غوره کړی شوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پالیسۍ په خپل لوی تقریر کې د دې ټولو عالمی مسلو په ځای برتانیې کې د اسپتالونو د حالت د خکولو په باب له د خپلو منصوبو حال بیانولو ته زیات اهمیت ورکو. مضمون نگار فرید زکریا لیکي چې لږ وخت وړاندې د برتانیې کې سورځ تیرې کړي دي، او دغه ورځو کې د په دې خبره معلومېدو ډېر حیران شو چې تر 300 کالو پورې د یو عالمی طاقت پاتې کېدو وروسته برتانیا اوس ډیره راغونډه شوې ده او نوري د یو عالمی قوت د کردار ادا کولو توان نشته. مضمون زیاتی چې د شاهی فوزی خدماتو د اداري وینا د چراتلونکو سوکلونو کې به د برتانیې د فوز شمیر 50,000 نفر ته راوغورځيږي، کم چې د فارن پالیسۍ د اندازې مطابق د نیویارک د پولیس د محکمې د ملازمانو د شمیر نه هم کم وي. د سټریټیجیک مطالعو بین الاقوامي اداره وایي چې د برتانیې په دفاعي بجټ کې د 8% تر 9% پورې په کمی کولو د برتانیې په روایتي فوزي صلاحیت کې 20% نه تر 30% پورې راغلی دی. د برتانیې د سمندري فوج څخه زمانه کې د دنیا په سمندرونو حکمرانی قایمه وه، خو نن ورسره یو تیاره بردار سمندري جاز هم نشته. مضمون زیاتی چې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لومړي دور کې د خارجه چارو د وزارت 3 بجټ ختم کړی شوی دی او نور ګڼ رنګې پکې امکان لري. بی بی سی نشریاتی اداره د برتانیې عالمی سفارتکارۍ کې د یو اثرناکه وسلې کردار ادا کوي، خو بی بی سی هم د 50 خارجي ژبو خپل نشریات اوس بند کړي دي. د بی بی سی په بجټ کې د نور کمی کولو سلسله لا روانه ده. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د لندن دریمه برخه اوسیدونکي خلک د برتانیې نه بهر پیدا شوي دي. د برتانیې موجوده حکومت د اقتصادي بدحالۍ له سببه په چین، روس او عرب غوندې ملکونو کې سرمایه کارۍ کولو ته لیواله دی. د اقتصادي سوکالۍ ترلاسه کولو دپاره دا یوه ښه تګلاره ده، خو د دې ټولو مشکلاتو باوجود دا یو حقیقت دی چې برتانیا اوس هم د پویو خلکو وطن دی، یو تاریخ لري، او بین الاقوامي نظام له د یو رخ ورکولو وس توانې هم شته. او هم دغه وجه ده چې د برتانیې دننه حالات لرو بر کېدل نه یوازې د برتانیې دپاره، ولې موږ ټولو له یوه غمجنه معامله ده.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دالی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوس اوریدونکو تاسو پام را ګرځو د برتانی د یاد پرنګي د حکومت دغه کتنه وا مختار خلیل صاحب زمو همکار تاسو ته وړاندې کړه. اوس تاسو پام را ګرځو د یمن کړکیچ په حق له یو رپورټ پر طرف ته چې د وایس اف امریکا خبریاله لیزا شلین په یو رپورټ کې د مرستندوی ادارو له خولې وایي چې د 15 ورځو د ډزبندې په وجود یمن کې د مرګ شوبلې شمیر پسې واقع دو دی. دا وایي د یمن لانجه کې عام خلک ډیر زیات ځپلی شوي دي. دا رپورټ درته زموږ همکار محوی جلیل وړاندې کوي.
د مهاجرت لپاره نړیوال تنظیم لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه په یمن کې 2000 نه زیات خلک وژل شوی دي. او د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر تر مخه په دې کې نیمه شمیره د عاملکیانو و. د ایجنسی لخوا رپورټ کې ویلي شوی دي چې د 13 مارچ میاشت په 26مه نیټه باندې د سعودي عرب لخوا هوایي بریدونه شروع کېدو وروسته د مې 6مې نیټه باندې د بشري مرستو لپاره 15 ورځنی دزبندې معاهده ختمېدو څو ورځې وروسته پورې خواوشا یو نیم زر او 10 عاملکانو خپل ژوند بیللی دی. هر څه کې موقتی دزبندې نه لږ څه آرام راغلی دی، خو د ملګري ملتونو د بشري حقونو لپاره ویاند سیسیلی پویلی وایي چې جګړه کله هم په مکمله توګه نه و ختمه شوې او اوس بیا شروع شوې ده او په عدن او نورو ښارونو هوایي بریدونه ترسره شوې دي.
Conditions in correctional facilities, many of which were already poor prior to the current.
په جیلونو کې حالات چې اول نه خراب وو، د اوسنۍ شخړې سره نور هم خراب شوې دي. د خوراک او تیلو عمومي کمواله مطلب دی چې قیدیان د خوراک، بجلی، اوبو او د جیلونو مناسب صفایي کمې سره مخ دي او ضروري طبي مرستې هم ورته نه دي ترلاسه. په جیلونو کې د یو شمیر بیمارو و باغانې خورېدو رپورټونه هم دي او د تیلو د کمی مطلب دی چې د ګند لرې کولو انتظام هم متاثر شوی دی. میرمن پولی ویل دي چې د روانې شخړې له وجې د ګند شمیر قیدیانو، وکیلانو او د کورنۍ غړي هغې سره ملاقات لپاره نشي تللی. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال تنظیم په یمن کې جاري شخړې له وجې یمن کې دننه او یمن نه کډې کوونکي اغیزمنه خلکو سره راتلونکي شپږو میاشتو پورې مرستو په لړ کې د 40 میلیونه ډالر اپیل کړی دی. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې جبوتی او سومالیا ته تښتېدلي دي. د آی او ایم رپورټ تر مخه په یمن کې صورتحال له وجې نږدې 40,000 خلکو افریقا ته کډې کړي دي. په دوی کې په یمن کې میشته سومالی کډوال هم شامل دي. په یمن کې روانې جګړې له وجې په غټ شمیرې کې د خلکو وژنې تر څنګ د 1.5 نه زیات خلک جوبل شوي او 5.5 لکه پورې نور بې کوره شوي دي. د یوې اندازې تر مخه 2.5 لکه پناهګزین او 1 میلیون مهاجر چې پکې زیاتره سومالی او ایتوپیایي وګړي شامل دي، دا وخت د یمن په غریبه خارج سیمو کې په کیمپونو کې ډېر بد حالاتو کې ژوند کوي. مرستندوی ایجنسو د یوې بلې ډزبندې غوښتنه کړې چې مرستو ته سخت اړتیا لرونکي خلکو صرف په فوري توګه مرستې وکړي شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، هم د دې سره د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه سرته رسی، خو د ماښام شپږ بجې به بیا ستاسو وړاندې زموږ همکاران ملګري راځي او د ډیو ریډیو لاړه به تازه خبرونه د پاکستان، افغانستان، عرب او امریکا او د ټولې نړۍ رپورټونه او مرکې به تاسو ته وړاندې کوو. هلو ویو ای بل ډیو، شپه په خیر. خبرونه د خبرونه برخه ده. نن د ډیو ریډیو سهار په خیر خبرونه کې زموږ ملګری بو انجینیر دی ډیوډ مکنس دا وخت، او زموږ نور ملګری همکارانو چې کار کوله ماوی جلیل و او دغه سید زموږ سره زاهد خټک وو، ارشد علی وو، وکیل خان وو، او زه خپل هم موږ تاسو ته خبرونه او تازه پروګرامونه رپورټونه وړاندې کړل چې په هغه کې ویډیو رپورټونه هم وو. د دې خبرې خبرونه وروسته به مشال راډیو خبرونه تاسو هم په دې صفحو باندې اوریدلی شئ. تر هغې دمه تر ماښامه پورې چې د ډیوه ریډیو زموږ همکاران راځي د تازه او مهمو خبرونو سره، زه ارباب محمود او د پروډیوسر ارشد علی سره ستاسو نه اجازه غواړم. خو ورځ مناسب شه. د خدای پامان.